السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه د اخیری خبري غړي کې ز منور شاسته سوهر کړی کوم په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه واوري او د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار لمومن دراوروي
مبیل مهم خبرونه لندیز د پیښور په حیدرآباد کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې څلور وسلوال او یو پولیس چارواکی وژل شوی. په بلوچستان کې ټرافیکي پیښې او بارانونو دویش کسه وژل او درې شي جبل کړي. او د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبان له استازو سره د خبرو لپاره کښته ته ولاړ شي. او زه خبرونو تفصیل د پیښور په اعتبار کې د وسلوالو ضد په عملیاتو کې څلور وسلوال او یو پولیس چارواکي وژل شوی دي. د پیښور پولیس چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن نن په پیښور کې خبري اعلان تو ویل
انټیلیجنس ایجنسی کی
ایک نوموړی وایي د استخباراتي ادارې معلومات وو د هغو پر اساس عملیات ترسره شول چې پکې پوځ او پولیسو برخه واخیسته. په دې عملیاتو کې زموږ یو پولیس چارواکی قمر عالم وژل شوی، زموږ دوه نور چارواکي جوبل شوی او څلور ترهګر وژل شوی دي. د دې مخکې چارواکو د وژل شو وسلوالو شمیره 15 ښودلې وه. د هیتابات په یو کور کې د پټ شو مشکوک وسلوالو ضد دغه عملیات پرون ماښام پیل شول چې نن پای ته ورسېدل. د حملې ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې. په بلوچستان کې ټرافیکي پیښې او بارانونو دویش کسان وژلي او درې شي جوبل کړي دي. چارواکو مشال ورته ویلي چې د مستونګ په گنجډوري سیمه کې نن له کراچۍ څخه د کلی عبدالله پر لور روان د ویګن او ټرک ترمنځ په ټکر کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور جوبل دي. د چارواکو په وینا چې په ویګن کې سپاره ټول د یو خاندان کسان وو چې فاتحې له روان وو. بلخوا چارواکو نن مشال ورته ویلي چې په بلوچستان کې د روانو بارانو له امله د صوبې په بیلابیلو برخو کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي. د سیمې چارواکو ویلي چې باران ځپلو سره مرستې روانې دي. د پاکستان او بشري حقونو کمیشن د دې هیواد په حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره ګامونه خپل او عملي کړي. د دوی په خبره مذهبي اقلیتونه د ځورونو، ګرفتاریو یا تر دې پورې چې له مرګ سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل کلني راپور کې ویلي چې د سخت دریځ ډلو د شیعهګانو د جماعتونو، مذهبي غونډو، مذهبي مشرانو او نورو افرادو په نخښه کولو ته دوام ورکړی او په 2013 کال کې یې په دا قسمه بریدونو کې لږ تر لږه 112 کسان وژلي دي. په رپورټ کې پر زوره د عیسایي او هندو مذهبه مېرمنو د مذهب په بدلولو او بیا له مسلمانانو سړو سره د هغو په ودولو هم اندېښنه ښودل شوې. کمیشن ویلي چې تېر کال داسې زر پیښې یوازې په سند صوبه کې رامنځته شوې دي. په کوټه کې شیا هزاره او له حکومتي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاجي ناسته ختمه کړې. د روس له غوچې له پاکستان وزیر مملکت شهریار اپریدي او د بلوچستان وزیر الله جام کمال پرون ناوخته له احتجاج کوونکو سره د ملاقات پر مهال هغوی ته باور ورکړل چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي او د وسلوالو ضد به اقدامات کوي. په دې موقع وزیر الله جام کمال وویل
حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سنجیده دی او غواړي چې ټول خلک په امنیت سره واوسیږي او ډېر ژر به د دې اثرات په کوټه کې ښکاره شي.
د اپریل په 12 په کوټه کې په یو بمی حمله کې 40 کسان وژل شوي او چې پکې شاوخوا 10000 له هغې وروسته 10000 احتجاج پیل کړی وو. د حملې ذمواري طریق طالبان پاکستان کاري حسین ډلې او داعش په جلا جلا خبر پاڼو کې اخیستې ده. مشال دوته غوښتي د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره کتر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 19 مینه د همدې میاشتې تر 28 مینټې پورې د کتر په مرکز دوها کې وشي. د افغان حکومت لخوا په خبر شوی لس کې د عامې روغتیا د پخوانی وزیر سوریا دلیل، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر او د ولسمشر د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله سالم نمونه هم شامل دي. د افغان پلاوی او طالبان ترمنځ د دوهی ناستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله له طالب استاو سره خبرې کړي. طالبان چې در دې مهال افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 نیټه ترسره کیږي شین څراغ ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د هیواد له ملي پرمختیایي فنډ تر 2 ارب ډالر پورې د راویستو منظوري ورکړې ده، تر څو دا پیسې د خونړیو سیولاونو وروسته د بیا بادکاري او مرستو لپاره وکاروي. د ایران سرکاري رسنیو پرون دغه خبر ورکړ. بلخوا د اپریل په 14 حکومت ویلي وو چې سیلاونو سړکونو، پلونو، کورونو او زری ځمکو په برخه کې شاوخوا د 2.5 ارب ډالرو تاوان اړولی دی. حکومت پارلماني غړو ته ویلي چې په ایران کې د 13 کلونو تر ټولو بدترینه سیلابونو لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې ویلي د لیبیا په سرخار ترابلس کې د مخالفو ملیشیاو ترمنځ په روانو خطو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي. ډبلیو ایچ او ویلي د اپریل پر 15 د لیبیا ملي پوځ په نامه یوې ملیشي لخوا د خپل طرز د پوځي عملیاتو پیلولو راهیسې 644 کسان زخمیان شوي هم دي. په لیبیا کې د ډبلیو ایچ او دفتر پرون ویلي دوی پر ټولو ګوندونو غږ کړی چې روغتونونو، امبولنسونو او د روغتیا کارکوونکو ته دې زیان نه رسوي. او ټاکل شوی چې د کرګزستان ولسمشر سورن بایو جن بیکف نن د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ویني. دا بر سال کې دا چې د بشري حقونو فعالانو له مرکل څخه غوښتي چې په کرګزستان کې د بشري حقونو صورتحال بهتره کولو لپاره د هغه هیواد پر ولسمشر زور واچوي. په 2010 کال کې د ولسمشر جوړېدو وروسته دا د جن بیکف جرمنی ته لومړی سفر دی. د دې سفر موخه د کرګزستان ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا لپاره د جرمني ملاتړ ترلاسه کول دي. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 122.3 روپۍ اخیستل کیږي او 122.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 144.70 روپۍ او 115.40 روپۍ. یو ایرو 159.50 روپۍ او 178 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 8.55 روپۍ او 8.80 روپۍ. یو سعودي ریال 10.68 روپۍ او 10.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 301 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبې او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورې. په پیښور کې له وسلوالو سره د امنیتي ادارو نښتا د 14 ګینټو د دوام وروسته سرته رسېدلې. تاریخي طالبان پاکستان ویلي دغه وسلوال د دوی ملګري دي. له افغانستانه ستانه شوي وزیرستاني کډوال وای په افغانستان کې ګاډي او نور مالونه پاتې شوي دي. هلته د اورګزو نه بې کوره شوو خلکو په پیښور کې احتجاجي ناسته شروع کړې. دوی څه غواړي؟
راشن ټینټونو مو سره خبره شوې وه چې شپږ میاشتې به درکوم. د مموزې قوم سره هغه اوسه پورې لا نه دي ملو شوي.
او د مومندو په غلنۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینې غونډه شوې ده. وزیر اعلی محمود خان په مومندو کې د سپرلي د لوبو د مقابلو ته په وینا کې وویل په پاکستان کې افغان سفیر د سند صوبې له گورنر سره لیدکاته کړی دی. یو شمیر نور کورنی، سیمایز او ریپورتونه به کورنی او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پیښور په حیات آباد سیمه کې بیګا مسخوتان خوښه 8 بجې د وسلوالو پر ضد امنیتي دارو عملیات شروع کړی وو چې تر نن غرمې پورې خوښه 14 غنټې دوام وکړ. پولیس چارواکو په دغه مقویلې دي چې دغلته موجود 15 وسلوال یې وجلی دي او په دې عملیاتو کې یو پولیس والا هم وجل شوی دی. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او قاضی جمیل الرحمن دا دغه عملیاتو چې بیګا خوشه 2 بجې شروع شوه د ختمېدو وروسته د تفصیلاتو په حق لول چې خوشه 14 غنټې پس دوی دغه ټول کور د بارودی موادو او د وسلوالو څخه پاک کړی دی.
کل جب آپریشن شروع ہوا تو ہمارا ایک ای ایس آئی قمر عالم شہید ہو گیا.
پرون چې کله عملیات پیل شول نو زمونږ یو ای ایس آئی قمر عالم شہید شو، ولې په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم بیګا اوجو. ټول شپه دا عملیات روانو چې پکې پولیس او پوز شریک وو، خو چې دننه به کله د وتلو هڅه کوله نو دننه به ډزې کېدې چې پکې زموږ دوه افسران هم ژوبل شو. خو موږ ډېر په مړانه دا عملیات سرته ورسول. نن یو پولیس هم زموږ نری ژوبل شوی او څلور تر هغرمو اوجل. او زما په پام د دې صوبې او د دې هیواد د امن لپاره دا یو ډېر غټ آپریشن وو.
ایک بڑا میجر آپریشن تھا.
حیات آباد فیز 7 کې چرته چې دغه سوال په یو کور کې دیرو. هم د دغه ځای یو اوسیدونکی فیض محمد وای چې خوشه 15 ورځې وړاندې دا نوې کسان دغه کور ته په کرایه راغلو.
7 بجې وی دغه ځای کې مترس درش شروع شو. موږ چې دا په شاوخوا چرته واده دي کنه چې د فایرینګ ډیر کې یو د نورو چې دا موږ ته سیریس وانه تاسو نو چرا لودي خو دا فوجانو درس دروځي روان کړي او دوی د نوې کرایه دار راغلي چې 15 ورځې د تشوي دي او دا کورو والا چې کم بار و بار پات شو کم دنه وغه دنه پری
پدې مخه د بمونو شونډولو ادارې مشر شفقت ملک مطبوعاتو ته وویل چې دغه وسلوالو په دغه کور کې ځای په ځای ډېر په طریقه باندې بارودي مواد خواره کړو، نو ځکه د دوی عملیاتو هم ډېر وخت واغستو چې عام ولس ته زیان ونه رسي. او دغه بارودي موادو علاوه خو 6.5 کیلو بارودي مواد یې د دغه ودانې په تاخانه کې په موټر سایکل کې خښه کړې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو
او اوس ورزو بلوچستان ته چیرته چې د باران او ټرافیکی پیښو له وجې 2 کسان وجل شوي او 3 نور جوړل شوي دي. ټرافیکی پیښه په مستون کې رامنځته شوې ده چې 10 کسان پکې وجل شوي. په دغه پیښه کې ښکار شوي کسان له کراچۍ قلعه عبدالله ته په لار وو چې ویګن یې له ټرک سره وجنګېده. وجل شوی کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. ملخوا د بارانونو او سیلابونو له وجې هم د دې سوبې په بیلابیلو برخو کې 11 کسان وجل شوي دي. تفصیل له ایوب ترین اورو.
د مستون په گنجا ډوري سیمه کې نن د کوټ کراچي سړک باندې د کراچي څخه د کلب عبدالله په لور روان د ویګن او ټرک ترمنځ ونښته سوې ده. په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. د پیښې لامل ویګن په بشپړ توګه تباه شوی دي. د پیښې وروسته مړي او زخمیان د مستون او کوټ وروختونونو ته رسول شوي دي. په مستون کې د ځای چارواکو په وینا چې په ویګن کې سپاره د یو خاندان خلکو څوک چې د کراچي ملیر څخه وکیل عبدالله ته د فاتح لپاره روان وو. د خاندان تړاو د افغانستان څخه دی. بل خواته د وسنۍ بارانو له امله د صوبې په بیلابیلو برخو کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ناوړه حالت د مخنیوي د ادارې مشر عمران زرکور مشال ریډیو ته وویل چې دغه مړي زیاتره په پښین او کچي ولسوالۍ کې شوي دي. د نوموړي په وینا خلکو ته پکار دی چې د احتیاط څخه کار واخلي.
مختلف ګایډنس ورکړي. اول خو تمام په مشر لاندې وی زموږ دا ویلي بي اف سي او پولیس نه چې ټکنیک مقامات باندې خلک مپریش دي او بچ کوم ځای کې ډېر دي ډیمو له خلک نه دي چې کوم لږ دي دوه بار اکثر دي او غیر ضروري سفر باندې کوي د دې علاوه چې کوم کچ په نو یو تاسو خپل کور اندازه کوي چې دا کمرې کمزور دي هغه په خالي کې تاسو فورن به ډیپټي کمشنر ته اطلاع ورکړي هغه به تاسو هغه ټین ټو داشیان نو پروواید کړي تاکي دوی تم نشي او د دې علاوه چې دی موږ یاري چې کوم ځدارنګ کورونه یا کلی چې ډېر برساتي نه نو سړي دي او بوده نه نو سره هغه تم باندې یا چې دې هغه د سر شفټ سي یو کوټ سي او ډیپټي کمشنر دې تاور کې هغه به تاسو انټرنیټ اریجمنت
دې پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په اغزمونو سیمو کې اوس د مرستو کار روان دي
کوي چې دی لونی علاقہ دا بغوت اسازی کلی میر خان دا علاقہ په اوپر غلی افیکټ سی دی یا کچی یا چا علاقہ اور دلته چې دی افیکټ سی دی یا دا نور خو په دا ندی نه لوک په پرلیا دا او بډې دی نه دا ټریفیک لوز دا ساتل کیږي
بل خو ته دا موسم شون کې ادارې وینا دا چې د باران دا لړۍ به سبا ورځ هم د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې روان وي
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو خبرونه لري په کوټه کې هزارګانو خپل درناله چارواکو سره د خبرو نه پاس پای تر سوالي د بیګا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او وزیر مملکت شهریار افریدی له احتجاج کوونکو سره د ملاقات پر مهال هغه ته د امنیت او نور غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړ په کوټه کې د تیرې جمعې په ورځ د تر سره شوې بری دروسته هزارګانو احتجاج شروع کړی وو د دې ریپورت نور تفصيل د ایبترین نورو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره قبیلې لوري د درنا یا پرلت لړۍ تیر شپه هغه مهال ختم شوه کله چې د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر شهریار افریدی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پرلت وزای ته ورغلی دغه چارواکو د پرلت د مشرانو سره خبرې وکړې او دوی راضي کړل چې دوی خپل پرلت ختم کړي د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پرلت و برخوالو ته تسلی ورکړه چې حکومت به په صوبه کې د هغه ډلو په ضد ګامونه پورته کوي څوک چې ناکراری جوړول غواړي هغه وویل چې په صوبه کې د امنیت د ټینګول لپاره د نورو کامونو په ډول هزاره قبیلې هم زیات قربانیانې ورکړې دي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګول لپاره سنجیده دی او غواړي چې ټول خلک په امنیت سره واوسیږي او ډېر ژر به د دې اثرات په کوټه کې ښکاره شي پر دې مهال د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر شهریار افریدی وویل چې مرکزی حکومت په بلوچستان کې د امنیت د ټینګول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان د ترقی په لور روان سي همدا وجه ده چې هغه اوس په بلوچستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي دوی په ټوله هیواد کې دغه قوتونو په ضد شپه ورځ کار کوي څوک چې پاکستان کمزوري کول غواړي او په بلوچستان کې به هم دا کار په چټکۍ سره روان سي وروسته د پرلت مشر تار خان ازاره په خپل وینا کې د پرلت د ختمولو اعلان وکړي او ویل چې د بلوچستان اعلی وزیر بلوچ او د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر شهریار افریدی د پښتون کام سره تړاو لري دغه دواړه کامونه ننګ ناموس او غیرت لري نو ځکه د دوی پر راتګ باندې دوی خپل پرلت ته ختمولو اعلان وکړي
هم خپل درنه کو ختم کرنے کا اعلان کرتے
دوی پرلت مشر تار خان هزاره د پرلت ته ختمولو اعلان وکړي او وی ویل چې په بلوچستان کې د پښتون او بلوچو او هزاره خپل روایت دي تاسو دلته راغلی یاست موږ تاسو په درناوي کې خپل پرلت ختمو دا پرلت هغه وروسته پیل شو کله چې د جمعې په ورځ د هزارګنج په سبزی منډی کې په برید کې شل کسان وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان شوي وو په وژل شوو کې دا تو تړاو د هزاره قبیلې سره وو وروسته د پیش ذمېداري داعش په خپله غاړه اخیستې وه او د څلورو ورځو د تېرېدو وروسته دغه پرلت د کوټې پر مغربي بایپاس سړک باندې و پای ته ورسېدی د پرلت له امله غربي بایپاس سړک هم د تېرو څلورو ورځو راهیسې بند وو چې له امله په کوټ ښار کې د ټرافیک نظام ډېر ګډوډ شوی وو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د عملیاتو په وخت افغانستان ته تللی وو او بیا پاکستان ته راواپس شوې دي، دوی راغلي دي په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده او په ترنول کې انتظامی اثار کړي دي چې پریس کلب ته یې نه پرېږدي. دوی وایي حکومت ورته له ډېرې مودې راهیسې راشن او میاشتنی خرڅ نه ورکوي، نو ځکه دوی په دې احتجاج مجبور شو. دغه احتجاجي پر لد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورغلی دی او د رپورټ کې حال راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور شوو خلکو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان په مشرۍ کې د مداخل کم بیکور شوي خلک د اپریل په شپاړسم اسلام آباد ته د احتجاج لپاره راغلي. د دې متاثرینو وینا ده چې وزیرستان کې د خرابو حالاتو په وجه دوی بیکور شوي چې تر اوسه د بنو او د پاکستان په نورو ښارونو کې د بیکورۍ ژوند تیروي. له مشال ریډیو سره خبرو کې ملک غلام خان وویل دا تر د پنځو زرو پورې د مداخل کم کورنۍ دي او حکومت ورته له ډېرې مودې راهیسې د میاشت په سر زره روپی او نور راشن نه ورکوي او دارنګ دوی حکومت ته بیا بیا خواست وکړو چې کوم د وزیرستان متاثرین په افغانستان کې میشتي هغه دې بیرته راولي. ملک غلام خان زیاته کړه
ډېر غریب خال دی او ډېر په سخت تکلیف کې دي، د دې سره ایسه قسم د علاج د پوره د نره بچونه د پوره فوند د یا خپل بچون وساتي، د دې سره ایسه قسم ذریعہ نشته. کوم مونږه راغلي تر نول تر اورا سره دلی تر نول بند مونږ ته پتا نه و مونږ سره دای پر اپتی کې وی دا کوم د لوکل د اسلام آباد ولا جکیم دلتا پلیس تا یا نره راسنت د میادو بار بار پختنا کولا تاسو کوم جر وراسه کوم جمونګه چکرا تا نول تا مونږ ته یو ډیر زیات پلیس ویلاړو هغه مونږ ته غالیار وی سره کړی و چې تاسو اسلام آباد ته نشئ تلای ما وته وسی اسلام آباد ته مونږه کسا
په احتجاج کې ګډونوال یو تن مشال ریډیو ته ویل دی به تر هغه په اسلام آباد کې په احتجاج وی تر سوچي غوښتنه و نه منل شي.
نو ما اصل میر مداخل شمالي وزیرستان اے شمیر مطالبه دادی کله عدالت تر وته و نیم خل ته پرچی جوړ شو د بلد بل وزراري په یو خوروکی مواد غدا ته ورسه ده و دا نیم خل چې کیم ده دره ډیسټر پاکستان حکومت
حکومت خلکو د غوښتنو او احتجاج پاړه د حکومتي ګوند قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د پارلماني کمیټې او د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال فریدین و پختل ناغه وی
پور زکران واپسی فارم تا کړی دی او دی واپسی چې کوم اگریمنت کړی دی اخل د دینه مستثنا دی چې کوم خلکو دا فارم نه دی کټ کړی واغوی باندې راشن بن شوی دی یا کوم خلک چې کوم موسم په کیمپونو یا په علاقے نه لري ناس دي دا غي حق جوړی کی مو وګړه دا چې کوم د موږ ایڈوایزری کمیټي جوړا شوی دا سنټرانو او د امینه ګانو دا به موږ په سره دا خبره باندې دا ته او د دې چې کوم واپسی دا یا دې کوم راشن دی یا کوم د واپسی رقم ته اعلان شوی دی ان شاء الله
د ملک غلام خان په وینا د دوی زیاتره احتجاج کوونکي په ترنول اسلام آباد کې په احتجاج دي او ځینې کسانو ځان د پریس کلب مخې ته رسولې. د دوی وینا ده د اسلام آباد انتظامی ورته ویلي چې د داخله چارو وزارت ورته اجازه ورکړي نو بیا به ورته په واقعیت توګه د پریس کلب مخې ته د درنی ورکولو اجازه ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د افغانستان نستنو شو د شمالي وزیرستان یو شمیر کورنۍ پرون د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل د واپسۍ پر مهال ورته د پاکستان حکومت ویلي وو چې لومړی د یوازې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي، وروسته به یې ګاډي او نور سامانونه ورته د اړولو اجازه ورکوي. خو د دوی په وینا حکومت د دومره مودې تیرېدو باوجود هم ورته په غلام خان د ګاډو او مالونو راړلو اجازه نه ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکو د دې غوښتنو پوره کېدلو ډاډ ورکړی دی. تفصیل د عمر وزیر نهرو.
حبیب رحمان وای فوزی عملیاتونه افغانستان ته کډه شول.
او بیرته راستنه دو پس یوازې دوی کورنۍ راوسته او مالونه او گاډی هلته یې سار دی چې دولت ورته لا هم اجازه نه ورکوي.
د دې نه په ضرب عذاب کې اوتی ډېر زیات تکلیفونه رو بند تیر شول چې میش بیا واپس ورو وکړه خپل ملک ته د میش نه گاډی په افغانستان کې پوتشول د خلک نه د خپل د کېره سمندیا پوتشول میش ګورنمنت ته درخواست ای چې د اعلی د رضا د پوره توست میش په خبره باندې غور وکړي کې د میش خبره حال نشوه میشو په لوی احتجاج سره چې مدد ګلم خون روډ ته وځي میش سره د ګورنمنت د پولیټیکل هر قسم سانت شته میش ته پرچه رو کړی دی په خپل پرچه په مطابق ته د میش گاډی رو پرېږ دی دا چې کی مدد بارګینه گاډی نه دی دا د خور د غریب گاډی دی چار سره خپل بل بچی ته وګا وګا ریزی په گاټی.
تفیل خان وای احتجاج ته مجبور شوی دی او د انتظامی سره په جرګو باندې ستړي شوی خود دوی غوښتنه نه مانی.
حکومت چې موږ ته کله اعلان وکړه چې تو سردرم میشه کله روغله لیدې ګلم خان په لیارې باندې هغه ټیم کې د گاډي او سامان نه نر پریاش ویل چې دا تاسو میش بل ورځ پر خلاصوي بیا هغه ټیم تر شو او نورم په بار بار جرګې کې خو هغه جرګې سترې کامیاب نه شولې. کدا کې وزیر دی کدا کې دوار دی کدا کې صدګای دی دغه خلک گاډي چای سور دی اچا د کیر سامان دی سور دی دغه خلک دغه فریاد میرا شاه پرس کلب تر وړې دو ګلم خان سره ټچ بارډر کې نه گاډي وی لوډ دي د حال کې ا بارډر بوله ګوشه خبر ده په بارډر کې نه چې کوم دي اغه یا نه ملوي چې ترې سپره
د احتجاج کوون کې دغه مشکل پړه انتظامی چارواکو مشال ته هم دم رو ویل چې د دوی پستون ز غور روان دي او کډوالو نه پاتې مالونه او گاډي راوستو لپاره سلاره جوړوي. احتجاج کوون کې وویل افغانستان څخه زرګونه کډوال په وړاندې مرحلو کې راستانه شوي چې ډیرای خلکونه هلته افغانستان کې مالونه او گاډي پاتې دي چې په واپسۍ کې په غلام خان بندر ورته اجازه نه وه او یوازې یې کورنۍ راوستې سو دولت زر تر زره د دوی غوښتنې ومني کنی د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه به غلام خان تجارتي لاره د احتجاج په توګه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال لري خبرونه کې د کډوالو یو بل ریپورت لورغزو څخه د پوزي عملیات لوجه به کور شو د ماموزي قبيله خلکو له پرون رئیس په پیښور کې احتجاج ناشته شروع کړي. په احتجاج ناشته کسان وايي حکومت د دوی د واپسي بندوبست وکړي او هغه مراد دی ورکړي چې نورو کډوالو ته د ستنېدو په وخت ورکول کیږي. چارواکو د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي ضلع د قبایلی ضلعو د چارواکو په وینا د دې کډوالو د غوښتنو پوره کولو ژمنه یې کړې ده. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د ماموزی قوم د ځوانانو د ټولنې مشر بلال خان اورگزی د خپلو غوښتنو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا احتجاجي ناشته چې کومه ده دمو انتهایی مجبورۍ نه شروع کړه چې دمو قبیله په اورگزو کې اپر تحصیل سره تعلق لري. ماموزی په نامه باندې دیږي د 11 سال نه خپل علاقې نه ای ډی پیز دي مکمل کورونا لارې سکولونه یو شیم پکې روغ نشته هر څو وران دي. په دویمه مینا مسله چې کومه ده مونږ واغه د واپسی وا واپسی په کاغذاتو کې کلیر شوله او دی اف ڈی می د طرف نه زکوم حقوق ملويږي چې مې ان راشن یا ټینټ ورکونه هغه مونږ بار بار هر سکوم د غوښتنې زیاد الته مونږ لاړو خو صدا سی ریلیف مونږ ته ملاو نشو چې پاغه باندې مو مطمئنو 25000 خندنونه به خو د اف ڈی می په کاغذاتو کې د 11000 خندنونه دي.
یو بل ځوان سید الله وای چې دا غوي په سیمه کې په پوزي عملیاتو کې د اوران کړې شوی کورونو سروې دي بیا د سره تر سره شي.
حکومت سروې څه شوی دی؟ هغه غیر شفاف دی. په کار دی چې هغه سروې د دوباره په شفاف طریقې سره وشي. د ده مکمل د کوم روزګار دی، دوکانونه دي وغیرہ، هغه ټول تبه شوی دی، هغه ته د ده بندوبست وشي. څو پورې د موده مطالبه نوی خر شوی که هغه یو میاشتم در نوی موده کې هغه د قربانۍ ته مو تیار یو. همدغه شان مو سره اف ډی ایم څه وعده کړی وي هغه نه دی پوره شوی. راشن ټنټونو مو سره خبره شوی و چې شپږ میاشتې به درکوم. د مموزه کوم سره هغه اوسه پورې لا نه دی ملو شوی.
په احتجاجي ناسته کې د ځوانانو سره د خپلې سیمې قومي او سیاسي مشران هم ناست دي. د سیمې یو مشر مولانا عبدالبصیر اورگزی مشال ریډیو ته وویل
تاسو ګورو چې دغه نو ځوانان راغلي دي او پر امن احتجاج کوي. دغه خل نن د کورونو ته نه دی وفه شوي، نه خپل کورونو ته، یو الته سهولتونه شته. نہ التا یو کور آباد دے چپ حقی استوگن قبیل وی نہ التا یو جماعت آباد شتا دے نہ التا مندرسا آباد شتا نہ التا سکول شتا نہ دے اوبے انتظام شتا نہ دے سڑک انتظام شتا نہ دے ہسپتال انتظام شتا بین الاقوامی سطح چکم انسانی حقوق تی دے قوم شمار لشی نن دا قوم دا اغخپل دے انسانی حقوق نہ محروم دی
دا چارواکو لخوا دا دے احتجاج کون کو دا غختنو پا جواب کی تر دے دما سندی ویل شوی خو دوی وای تر سوچی د دوی د غختنی نوی منل شوی نو په پیښور کې به د احتجاجي ناسته دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. خپل ټلیفون ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو د خبرونه د ټلیفون د لاري هم اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د دې ساعت خبرونو لنډې زورو.
د پیښور پولیس چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن نن په پیښور کې خبري اعلان کړل چې په هیتابات کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې څلور وسلوال او یو پولیس چارواکي وژل شوي. تر دې مخکې چارواکو د وژل شوو وسلوالو شمېره 15 ښودلې وه. د هیتابات په یو کور کې د پټ شوو مشکوکو وسلوالو ضد دغه عملیات پرون ماښام پیل شوي وو چې نن پای ته ورسېدل. د حملې ذمواري ترکی طالبان پاکستان منلې. په بلوچستان کې ټرافیکي پیښې او بارانونو دویش کسان وژل او درې شیې جوبل کړي. چارواکو مشالو ته ویلي چې د مستونګ په ګنجډوري سیمه کې نن له کراچۍ څخه د کل عبدالله پر لور روان د ویګن او ټرک ترمنځ په ټکر کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور جوبل دي. بلخوا چارواکو نن مشالو ته ویلي چې په بلوچستان کې د روانو بارانونو له امله د صوبې په بیلابیلو برخو کې 11 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن پر خپل کلنی راپور کې د هیواد په حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره ګامونه خپل او عملي کړي. د دې په خبره مذهبي اقلیتونه د زورونو، گرفتاریو یا تر دې پورې چې له مرګ سره مخ دي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوې دغه ناسته د اپریل 19 نه د همدې میاشتې تر 27 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د ایران سرکاري رسنیو نن ویلي چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د هیواد له ملي پرمختیایي فنډه تر 2 ارب ډالر پورې د راویستو منظوري ورکړې ده ترڅو دا پیسې د خونړیو سیلابونو وروسته د بیا آبادکاري او مرستو لپاره وکاروي. حکومت وایي سیلابونو لږ تر لږه 6 اویا کسان وژلي او څه باندې 2,20,000 کسان یې د کورونو په پرېښودو مجبوره کړي دي.
دا وو اسرار العالم مومند چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. احمد الله یې درته د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د فوزي عملیاتو وروستو په ملک کې تر ډېره حده د ترهګرۍ په پیښو قابو موندلې شوې. خو د ملک دننه پټ ځنې فساد خورونکو ته چې کله هم موقع په لاس ورشي نو د بیګنا خلکو وینې تویولو نه ډډه نه کوي. ورسپانه لیکي د استخباراتي ادارو د معلوماتو تر مخه چې داعش په لاهور کې د خودکش حملې منصوبه جوړه کړې نو دا اوس د امنیتي ادارو ذمواري جوړیږي چې مبینه ترهګر او هغې سره د مرسته کوونکو معلومات دی وکړي او حمله دی ناکامه کړي. ورسپانه لیکي دا خدشه هم ظاهریږي چې ځنې نور ناقانونه تنظیمونه د منظم کېدو کوششونه کوي نو حکومت لا په کار دی چې پر ضد دې د وسنه عملیات وکړي. د سره سره په قامي اکشن پلان په مکمله توګه عمل درآمد په کار دی ځکه که په ملک کې د امن او امان صورتحال ښه نه وي نو ورسره سرمایه کاری متاثره کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي دا وخت نه خو په ملک کې انتخابات روان دي او نه څه هنګامي حالات دي خو بیا هم سیاسي درجه حرارت خپل عروج ته رسیدلې. د حکمران ګوند وزیران هر ورځ اپوزیشن ګوندونو مشرانو او ځنو غړو پر ضد سخت بیانونه ورکوي او په ملک کې د معاشي بدحالۍ، غربت او ګرانۍ زیاتېدو ذمہ‌وار یې ګرځوي. نو بلخوا اپوزیشن ګوندونو غړي هم حکومت ته سخت جوابونه ورکوي او وینا یې ده چې حکمرانان ناتجربه کار او نااهل دي. ورسپانه لیکي موجوده حالات نه خو د ملکي معیشت لپاره ښه دي نه د سرمایه کاری او نه کاروبار لپاره. مهذبه قانونه په خپلو مسلو د سړکونو او جلسي جلوسونو پر ځای په پارلمان کې بحث کوي او د هغې د حل لارې لټوي ځکه چې دا یوه جمهوري طریقه ده. ورځپاڼه لیکي هر هغه منتخب استازی که تعلق یې د حکومتي ګوند سره وي او یا که اپوزیشن سره، د پارلمان دننه چې هر قسم سخت بیان ورکوي خو بهر د صبر نه کار اخلي، ځکه چې په قامي مسلو د سیاسي مناظرو صحیح ځای پارلمان دی. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان لخوا په وخت د دوایانو په نرخونو کې د اضافې نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د وړاندې څخه دوایانې په ګران نرخ خرڅېږي او د موجوده اضافې له وجې د غریب اولس په مشکلاتو کې نوره هم اضافه وشوه، خو د حکومت پر وخت دې ګام له وجې د اولس ته امید پیدا شوی چې د دوایانو په نرخونو کې کړې شوې اضافه به واپس واخیستی شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستاني رسنیو د راپورونو تر مخه چې ځینې کمپنو د نوي نرخونو والا دوایانې سپلایي ودرولې ده کومه چې د تشویش خبره ده، نو حکومت له فوراً نوټس اخیستل پکار دي او وزیر اعظم چې کوم احکامات جاری کړي نو په هغې دې عمل وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د اپریل په 12مه په کوټه کې د شوې برید په اړه ویلي په کار د چې حکومت هزارګانو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې خپلې ذمواري پوره کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي ناقدینو ته په کار ده دا خبرې پرېږدي چې امریکا په افغانستان کې جګړه امریکې په افغانستان کې جګړه بیللې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انساج مړاو
په جنوبی ایشیا کې د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو مشر عمر وړایش د کویټې په هزار گنجی کې د اپریل په 12مه د برید په غبرګون کې ویلي دا پیښه په کویټه کې میشتې هزارا ټولنې ته د دوامداره دړکو ښکارندوی کوي. په سبزی منډی کې شوې په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان دي. عمر وړایچ وایي هزاراګان د خپل مذهب له وجې د فرقهیزو ډلو لخوا په نښه کېږي او دوی په تیرو کلونو کې سووارې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي. نوموړی وایي د هرې پیښې وروستو له هزاراو سره د خوندیتوب ژمنې کېږي خو بیا حکومتي چارواکي په دې ژمنو عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وعده کړې دي چې په هیواد کې به د ټولو مذهبونو خلکو ته تحفظ ورکوي. سازمان زیاتوي حکومت باید د کویټې د هزارا ټولنې په مؤثره توګه د خوندیتوب لپاره ژمنې پر پالیسیو بدلې کړي چې دا شان د شاوخوا یوې لسیزې راهیسې روانې د هزاراو وژنې ختمې شي. بلخوا په فارن پالیسي مجله کې د نړیوالو اړیکو یو استاد پال ډی میلر لیکي د افغانستان په جګړه کې یوه خبره په مسلسله توګه مخې ته راغلې ده او هغه د ناکیدونو دا نظر دی چې امریکا دا جګړه بیللې ده. مجله لیکي کېدای شي چې امریکا په دې جګړه کې پاتې راغلې وی خو که دا رښتیا وي نو لږه ډېره ذمهواري یې په ناکیدینو هم راځي. د مجلې په وینا ناکیدینو له لومړۍ ورځې راهیسې له افغانستانه د امریکا وتلو په اړه ناسمې اندازې لګولي او ویلي یې چې امریکا به په دې جګړه کې بریا ترلاسه نه کړي او له ناکامۍ سره به مخ شي. د لیکوال په خبره په تاریخ کې هېڅ هم له پامه نه شي غورځول کېدی خو د ناکیدینو لخوا د افغانستان د جګړې ختمېدو په اړه له وړاندې څخه اندازې لګول او بیا دا نتیجه راوباسل چې امریکا باید افغانستان پرېږدي د شکست سبب کېدای شي. مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د تیروتنې کومه موقع نه ده پرېښودی او ځینې هغه لاسته راوړنې چې په پیل کې ممکنه وي اوس امکان نه لري. د افغانستان جګړې په تیرو 1900 کلونو کې په ځینو خبرو کې تیروتنې شوې دي چې د ناکامۍ خطرې جوړې کړې دي. لیکوال پال ډی میلر چې د 2008 نه د 2009 کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ملي امنیت شورا په څنګه کې د مشر په حیث هم پاتې شوی وایي په خپلې د افغانستان جګړې په اړه تیروتنې لیدلې دي او د هغې پر ضد یې خبرې هم کړې دي. نوموړی وایي د ناکیدینو د امریکایي پوځ د ښه امیدونو په اړه شکایتونه سم دي. مجله لیکي چې کله هم ناکیدینو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د ماتې خبرې کړې دي د امریکا پوځ یې په ځواب کې دا اعلانونه کړي چې بریا ته نږدې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فرانس ولسمشر وایي د نوټر ډیم لرغونې کلیسا به چې سوځېدلې ده ډېره زر بیرته ورغوي. دوو مالدارو فرانسویانو لا د وړاندې د دې کلیسا د بیا جوړولو لپاره په سلګونو میلیونه یورو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. د پیرس د نوټر ډیم کلیسا په دې ښار کې د آیفل ټاور تر څنګ د فرانس یو مهم لرغونې آثار دی چې هر کال یې لیدو ته په میلیونونو خلک ورځي. په دې هکله نور تفصیل د نوریا سنوري نه اورو.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې نه ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج چې د فرانسې له مشهور ودانیو څخه ده وروسته له هغې ونړېد چې لرګین چتې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللی، خو ویلی دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 1500 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوې دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي، خو په فرانسه کې د ننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو ایورو ژمنې شوې دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه ایورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالي هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پیښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پیړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسیدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی وه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترړه لاندې
په سلورنی مباجو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې چې پکې مو د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب واورید. د افغانستان په سفر د امریکا سېنیټر راجین شاهین وایي امریکا نه غواړي چې له افغانستان په بیړه کې خپل پوځیان وباسي. نو موړې پرون په کابل کې خبري اعلان تول ک په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په مقصد د خبرو پروان بهیر کې خزي ورګاډي شي نو دا به غوروي. په دې حق له نور تفصيل له انیس اجمل له اجمل اند اورو.
مخکخ ډیموکراټي سناتوري جین شاهن وویل متحده ایالات په افغانستان کې د رواني اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره نه غواړي شي له دې هواده په بیړه د خپل ځواکونو د استولو مسله تعقیب کړي. مېرمن شاهن چې د کانګرس د یو پلاوي په ترکیب کې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې ده، د امریکا په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې چې د لویدیځو رسنیو خبريالان وربلل شوی و دغه راز ټینګار وکړ چې په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره خبرې مخته وړي افغان ښځو ته هم باید د سولې په دغه خبرو کې فعاله برخه ورکړل شي. برمن شاهین د امریکا د استازو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې چې د امریکا پر پوځ څارنه کوي او هم د دې جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یواسینه خزینه غړي هم ده. د فرانسې خبري اژانس د نوموړي له قوله وایي دلته مونږ واوریدل چې که د خبرو لارې د غلانجا هوار شي او هغه هم په یو سنجول شوي بڼه چې یو داسې انتقال پروسه یقیني کړي چې ټول اړخونه پکې ګډون لري، بیا هم دې ته اړتیا ده چې له افغانستان نه په بیړه امریکایي ځواکونه ونه ایستل شي. ډیموکراټي سناتور مېرمن شاهین وویل د کانګرس ملګري پلاوی په دې برخه کې ورسره موافق دی او د امریکا د حکومت دریس هم دا دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال خپل سلاکارانو ته ویلي چې د غواړي له افغانستان نه د امریکا د 14,000 سرتیرو نمایي وباسي. د ترامپ دې خبرې انتقادونو ته لاره هواره کړې چې ګواګي نوموړی له دې هېواده د ځواکونو په ایستلو له بیړې کار اخلي. مېرمن شاهین وویل په دې اړه سنجول شوی دریس خایي په ټویټونو کې چې اشاره یې له سپینې ماڼۍ د ولسمشر ترامپ ټویټونو ته وه چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یې کوي او خلک حیرانوي منعکس نه شي. شاین چې خپل هم د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي یوازینۍ ښځینه غړې ده. د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه وویل چې ښځې باید له طالبانو سره د سولې په بهیر کې شاملې وي. هغې زیاته کړه له هغه ځایه چې دوی پوه دي که ښځې په دې پروسه کې ښکیل شي شاوخوا 15% چانس شته چې دغه خبرې به ډېر دوام وکړي. د ډیموکراټي سناتور دغه راز وویل چې که د سولې د خبرو نتیجه هر څه وي مهمه ده چې ښځې په مذاکراتو کې برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت له مخې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان مرکزي هیات په هغه لومړني لیست کې چې رسنیو ته رسېدلې یوازې دوه ښځې شامل دي. دغه امریکایي سناتور له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د قطر په مرکز دوحه کې دا بین الافغانی خبرو یو داسې غونډه جوړه شي چې پکې به پر طالبانو سربیره د افغان حکومت استازي او همدارنګه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او لورو نمائندگان برخه ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون په غلنۍ کې د صحت انصاف کارډ او انصاف روزګار سکیم پرانستو کړ. نوموړي ویل چې د قبایلي ضلعو ټول مشکلات به هواریږي او د پرمختیا کارونه به پکې شروع کیږي. پرون په غلنۍ جرګه حال کې د صوبایي کابینې اجلاس هم وشو چې پکې د آیس نومې نشو خرڅونکو او استعمالونکو ته د سزا ورکولو او په دې لړ کې د باقاعده قانون جوړولو لپاره اقدامات وشو. تفصیل د شانواز ریپورت کې ورو
پرون په مومندو کې د صوبایي کابینې په اجلاس کې د آیس نشي ضد قانون جوړولو منځوري ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې د نوکریو پیدا کولو بحث هم شوی. د کابینې اجلاس ته وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د غلنۍ په جرګه حال کې وشو چې وروسته وزیر اعلی خیبر پختونخوا سپورتس کمپلیکس ته لاړ او هغه ځای کې د ځوانانو لخوا جوړ شوی د سپرلي د لوبو ننداره وکړه. وزیر اعلی په دغه کمپلیکس کې راغونډه شوی ته په خپل وینا کې وویل
نن موږ د دوه دریو سکیمونو افتتاح وکړه، یو د صحت انصاف کارډ
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انصاف روزګار سکیم ترڅنګ د انصاف صحت کارډونو پرانسته هم وکړه. ولی وروسته د صوبې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی میډیا سره خبرې وکړې او د دې پختنې په ځواب کې چې د پختون تحفظ مومنټ سره خبرې اترې کوم ځای ته رسیدلی وی ویل
مونږ هر چا سره مذاکرات ته تیار یو. مونږ چې څومره د قبایلی سیمې سینیټرز ایم این ایز کوم الیکټډ خلکو او هغه بیسیکلی هغه आवाज اوچتي د قبایل لپاره، نو هغه خلک ټول مونږ انوالو کړو. ټول چې څونه پی ټی ایم والے دی ای ټول سره مذاکرات شوی دي. مونږ ورته بیا هم ویو چې بيدا زمونږ ملته دا زمونږ علاقه دا دومره خر ریسپانس لا نه راغله، خو امید ده ان شاء الله تعالی چې کوم حل زلی مونږ بلکې خلکو ته پکار دي چې مخه ته دی راځي، پولیس کې دی راځي، په نورو ینګ علاقان دی ای د روزګار پکار دي.
د وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی پوینا چې را روانو لنډ ورځو کې د قبایلي ضلعو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو شیډول هم اعلانېږي او حکومت تیار دی چې انتخابات وکړي.
ویلج کونسل پورې جوړ شوی، کونسل دا ټول تقریبا نامینل 702 دی کې دغه جوړ شي دی ویلج کونسل. اوس ان شاء الله تعالی چې 31 اپریل باندې دغه اناونس کیږي الیکشن شیډول د فاټا لپاره.
وزیر اعلی محمود خان په غلنۍ سپورتس کمپلیکس کې دغه لوبو کوونکو ته د محکمه سپورتس اند کلچر لخوا د ګټلې شوی لوبغاړو ته راوړي ټرافیانې هم ورکړي او د وویل چې هغوی به په لنډ وخت کې یو ور بیا راځي او په دې میدان کې به جلسې هم کوي او د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره به کارونه هم کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباوون په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی، څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
ټول جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشمانو لپاره ځانګړی خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 نیمه بجې له انیسا اجمل سره.
په پاکستان کې افغان سفیر پرون د سند صوبې له گورنر او وزیر اعلی سره په کراچۍ کې ملاقات کړی او ورسره یې د سوداګرۍ په ګډون افغان سوداګرانو ته په ورپې خو مسلو او د کراچۍ بندرګا په اړه خبرې کړې دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ د داسې ملاقاتونو له وجې به سوداګرانو په ځانګړې توګه د افغانستان تجارت ته ګټه رسیږي. نور حال د سراج ظهیر رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کی افغانستان سفارتخانے مشال ریڈیو تر را لے گلے خبر پانے کی ویلی افغان سفیر شکر اللہ عاطف مشال د گل پورس پا کراچی کی د سندھ گورنر عمران اسماعیل د وزیر اللہ مراد علی شاہ اور دا پاکستان پیپلز پارٹی د مشر بلاول بھٹو سر بلابل ملاقاتوں نے کڑی خبر پانے چاہتوی دغ ملاقاتوں کے پدواڑ خیز تجارت او خصوصاً د کراچی پا بندرگاہ کی افغان سوداگر تا دا سانتیا و پا برابر اولو او پا اڑوند دستنزو خبر وشوی دغ دوران د سندھ چارواکو افغان سفیر تا افغان سوداګرو ته د ورپی خستونزو د هواری باور ورکړو. د ملاقات په وخت په سیمه ایز صورتحال او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په تګ راتګ او په ولسی او کلتوري اړیکو په پیاوړتیا هم غور وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د سند صوبایي اسمبلی غړي او د بلاول هاوس میډیا انچارج سریندر ولاسای اویل د دې ملاقاتونو وروسته په دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت پرمختګ وکړي. دی وی ملاقات کې د خپل منځي سره خوخي په چارو خبرې شوې. داشن افغان سفیر د تجارتی مقصدونو لپاره د کراچۍ بندرګا استعمال او افغان تاجرانو ته په روپې خو مسلو خبرې وکړې. نو دا ډېر ښه ملاقات وو او په داسې ملاقاتونو کې د ملکی ګټو په اړه نظرونه شریک کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغان سفیر او سند چارواکو ترمنځ ملاقاتونو په اړه څه نظر لري؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اسلامي نړیوال پوهنتون د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو داغه وینا ول دې ملاقاتونو به زیاته ګټه افغانستان ته رسی، ځکه چې افغانستان زیاتره تجارت د پاکستان له لارې کوي.
کوم ملاقات شوی دی چې په دې باندې خبره شوی ده چې چونکه کراچۍ چې دا د پاکستان یو اکنامیک هب دی او یو غټه بندرګاه ده او د افغانستان لپاره چې څومره شیزونه راځي یا افغانستان چې څومره اکسپورټ کوي نور بوجو ده د هغه هم د کراچۍ په بندرګاه باندې اکثر نو په دغه حواله سره خدا ډېر زیات او د ډېر ښه اثر په پاکستان یعنې د کراچۍ په شکل کې د پاکستان باندې هم ځکه چې کله په افغانستان خپل تجارت د کراچۍ په لار باندې د دنیا سره وساتي نو کراچۍ په معیشت باندې د هغې ډېر ښه اثر پرېوتی شي او افغانستان ته هم فایده کېږي.
د ډاکټر میراج الحق په خبره د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت ډېرې موقع موجودې دي خو له بده مرغه دلته ورځ په ورځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی او دا وخت د دوی ترمنځ د کال په سر یوازې $2 اربع تجارت کیږي کوم چې تیر کال $2.5 اربع وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان ته وایي به شک چوپ
ډیره سخت را وایي تیر یه هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال سر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د جنوبي وزیرستان جانګړې په ګډون په خواوشا نورو کلو کې استوګن شکایت کوي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد جګړه او په پوځي عملیاتو کې ورته ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي خو حکومتي چارواکي دوی ته هیڅ توجه نه ورکوي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي د جانګړې او خواوشا سیمو د خلکو ستونزو حل کولو ته به ترجیح ورکوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو.
د طالبانو په خلاف د جنگ په دوران کې د جنگاړه او د لارو بارو یو شمېر نورو کلیو اوسېدونکو سبایللی او دا وخت د کومو مشکلاتو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دغه لړ کې د جنگاړه یو اوسېدونکو شوا جان د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغې دلای دی.
کله
دے 2009 نیر جلاواتن شولی بیا دے نیر جو پا من سے یو کول واسه چه نیر واپا شولی خود چه نیر دستر گه پا نظر بنده سر روغلالا نا کوری نتا دای نا ونا غنا تا دای خوب را سر تماشا یدو که دے دول اسه کول نا نیر دار پا داری دے نیر تا دے پینزیری پی امداد نرائی ملال شوائی و پول نا رنگ دای بطار نا نستا دای رود نا نستا دای
شو جان دا هم زیادا کرا چه میجا هر صد دے وطن و قوم پا نوم قربان کرل حکومتی علا چارواکیو مو تر ننا پوری پشتنا و نکرا
پاوی جنسی شی تامو ما قربانی ماسید ور کریدو جانی مالی نقصان دے ماسید و سپاک ونن ها خیری ماسید بیا ها پوتے دائی دی در دخ دین اون تے کیز بوبر اپریدن خلق مکامال پوتے دائی افسوس اچه کی ما ماسید قربانی ور کرلا دا چاونل دلا دننر دے پرا یو علا رو بند عزیر دائی بل سوی کی وینی نا
داغا خبری می چه دے سولی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر نمان افضل اپریدی تا ورمغ شکڑے آغوی سوو ویل واروی زنے
چه داغا علاقه دیر جاد متاثره و پده جنگ که دی کال داغا لگ حالات پکی خوشو چه مخ که با پولیو ایت کمپین که دون اغلب هم کسان نشد لیل اغی با حجر ویکسینیشن کل کسان به بحر را اختل تیمون اخپلا دا اول جل ده چه وست دا علاقه او پن شارو رو پولیو والا تیمون هم تراون دی او سم 100% اغا سیکیور ندا نو رو رو چه سنگ دا سیکیورتی حالات بیتر شی انشالا دا طول چه کم تاسو خلق یاده دی با خام خد علاقه ویزرت هم که خلق سر با ملوین کی اغین علاوه دیسٹرک ایڈمنسٹریشن آر بی مونگا بم طول دیغ علاقه تا بزو دا خلق سر با ملاقاتون کو چرا تاسو سب پرابلم زی چه اغا بانده بیونگا خبر برا پوری ورسو
ڈیپٹی کمیشنر دا ہن جاواتا کرا چه دا جانگارا پا شامول دا شک توی بوبرد و دا سمل دا اسے دون کیو سر با پا ترجیحی بنیاد شگڑی کیجی دا زکا چه پسولی وزیرستان کشی دا دا طولو نا پس منده پاتے او غریب سیمے دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
د مشال ریډیو دغه ایپ خپل موبایل ټلیفون ته که تاسو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو نوې واځي روانې خبرونه پی اوریدلی شئ بلکې د مشال ریډیو پاڼې ته هم ورتلی شئ او په لیکلې بڼه او په ویډیووي بڼه تاسو ډیر زیات معلومات ترلاسه کولی شئ د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا اسرار العالم ته وار ورکوو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز راته وي
د پیښور پولیس چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په حیات آباد کې د وسلوالو ضد په عملیاتو کې څلور وسلوال او یو پولیس چارواکي وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو د وژل شوو وسلوالو شمېره 15 ښودلې وه. د حیات آباد په یو کور کې د پټ شو مشکوکه وسلوالو ضد دغه عملیات پرون ماښام پیل شوي وو چې نن پای ته ورسېدل. د حملې ذمهواري ترکي طالبان پاکستان منلې. په بلوچستان کې ټرافیکي پیښې او بارانونو 22 کسان وژلي او درېشي جوبل کړي. چارواکو چلوته ویلې چې د مسفنګ په گنجا ډوري سیمه کې نن له کراچۍ څخه د قلعه عبدالله په لور روان د ویګن او ټرک ترمنځ په ټکر کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور جوبلي. خلخوا چارواکو نن مشرلوته ویلې چې په بلوچستان کې د روانو بارانونو له امله د صوبې په بېلابېلو برخو کې 11 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پرون په خپل کلنی راپور کې د هیواد په حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. د په خبره مذهبي اقلیتونه د ځورونو، ګرفتاریو یا تر دې پورې چې له مرګ سره مخ دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ نن د 250 هغو کسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 19 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي.
د ایران سرکړې سنولن ویلي چې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د هیواد له ملي پرمختیایي فنډه تر دوه ارب ډالرو پورې د راویستو منظوري ورکړې تر څو دا پیسې د خزړو سیلابونو وروسته د بیا آبادکارۍ او مرستو لپاره وکاروي. حکومت وایي سیلابونو په ایران کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان وچلي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون ویلي د لیبیا په سر خاطر ابلس کې د مخالفو ملیشو ترمنځ په روانو خطو کې لږ تر لږه یو سل وڅلوېخ کسان وژل شوی. دبليو ایچ او ویلي د اپریل په 15مه د لیبیا ملي پوځ په نامه یو ملیشي لخوا د خپل طرز د پوځي عملیاتو په لور رئیس شپږ سوه څوارلس کسان زخمي شوي هم دي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم پوره په شپږو بجو تاسو په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل شي. مونږ ته اجازه تراکې. په خدای مسپارو. الله مو ملشه.